ریډیو دا زنی سجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې با تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. خدای نه وړاندې دا به درته غواړم که تاسو په خپل موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نوی اچولې نو هغه واچوئ. دغې له لارې هم تاسو د مشال ریډیو خبرونې اوریدلی شئ.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوس ورسو د تفصیلی ریپورت طرف ته. دا ریپورت د لیکوال راسک فهیم په اړه دی. راسک فهیم په نړیوالو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړې دي او د بیلابیلو هیوادونو سفرونه هم کړې دي. دا هر څه دغه په شاعرۍ کې هم څرګندېږي. رازک فهیم د ځوانانو د روزنې لپاره یو سازمان هم جوړ کړی دی. زموږ همکار راشد خټک لاغه سره مرکه کړې او دا تفصیلی ریپورت یې رالېږلی دی.
د پښتو ادب ډېر کره کتونکي رازک فهیم ته نازک خیال شاعر وایي او د هغه شاعري پیچلی ګڼي. ځنې د هغه شاعرۍ ته د هندي سبک نوې تشکیل هم وایي، خو په خپل رازک فهیم د دې اصطلاح سره ډېر اتفاق نه لري. هغه وایي چې اوس د سبکونو دور تیر شوی دی او په پښتو شاعرۍ کې هم نوې تجربې کول پکار دي. تر شلو کلونو هم زیات وخت وشو چې د رازک فهیم د شاعرۍ ټولګه یوه پیاله رڼا چاپ شوې ده. تر اوسه د شاعرۍ بله مجموعه نه ده چاپ شوې. د کتاب په چاپولو کې د دومره ځنډ او په نورو ادبي موضوعاتو مو ترې په دغه مرکه کې پوښتنې کړې دي.
سلامونه فهیم صاحب، ستړي مشه، جوړ په خیر. زموږ خبرونې ته په خیر راغلی.
مننه جناب خټک صاحب، ډېره مننه تاسو ستړي مشه، تشکر. همیشه موږ ته موقع راکړه ده.
ولې مې دي چې تاسو ناول لیکئ؟ تاسو خو خلک د یو شاعر په حیث پیژني او هغه هم د پیچلو شعرونو او د پیچلو خیالونو د شاعر په حیث. تاسو نثر ته څنګه ورپام شو او ناول په څه لیکئ؟ موضوع یې څه دی؟
خټک صاحب، دا د سم نه دی اورېدلې، دا بچا سي او خیالي خبره درته کړې. ناول ارادي خو زما ډېری جوړې سي، بس بیا هغه سر ته نه ورسې نو تر څو چې یو باقاعده ما یو چې دغه خاکه یعنی لیکته نه راوستې، نو په دارنګ خبرو باندې که زما له خولې ته اورېدلې باور مې پکې.
ستاسو د شاعری چې ده دا پیچلې ګڼل کیږي او کره کتونکي ورته د هندي سبک نوې تشکیل وایي. اگر چې اوس په دې وخت کې د سبکونو هغه کیسه لږه شاته پاتې ده، بیا هم چې په درسي یا په سندي تحقیق کې یا په کره کتنه کې خبره کوي نو خامخا به یو نوم ورکوي. نو دغه رقم شاعری چې ده دې ته ډېر خلک لفاظي وایي، وایي چې تاسو څه خاص پیغام پکې نه، بس خو خیال یې پیچلې وي، توري سره تاوکړي را تاوکړي. تاسو د دې نیوکه په اړه څه وایي؟
خټک صاحب، د خپل شاعری په باره کې به زه تاسو ته څه ووایم، چې پیچلې ده کله یو سبک سره تړلې ده که نه ده، خو په مجموعي اعتبار باندې زما دا خیال دی چې شعر د خپل وخت ښکارندوی وي. په هغه کې دننه اپروچ هم، نو چونکې زموږ شاوخوا ژوند چې دی که هغه یو پیچیده پیچلې او غیر متعین هیئت ته رسېدلی دی، نو ظاهره ده زموږ چې کوم پنځونې دي، زموږ تخلیقات دي که د شعر په شکل کې یا د یو بلې فنپارې په شکل کې، نو ظاهره ده په هغه کې به پیچیدګي او په هغه کې به دا تنوع، په هغه کې دا یو انګریزي کیسې ورته فلویډیټي د معنا په لحاظ باندې که نه، دا ټول شان راځي. نو ما خو په خپله خدای ستا دا هڅه نه ده کړې چې زه له یو سبک سره ځان وتړم، او زه په خپله هم دا ګمان لرم چې دا زړې خبرې دي. یعنی د هند سبک چې دی که نه، هغه یو وخت خپل معراج ته رسېدلی وي، هغه یو ادبي روایت په تور باندې پښتو فارسي اردو په دې ټولو د دې سیمه ییزو ادبیاتو کې هغه یو رول لرلی دی، خو د نن په لحاظ باندې د هغه له ټیکنیکه څخه استفاده کېدلی سي. خو زما دا نظر هم دی او زما دا یقین هم دی چې د نن شاعر باید چې د نن حقیقتونه په نظر کې ولري، او چونکه ټکنالوژي په هر لحاظ باندې دا ټکنالوژي دومره مخته تلې ده، نو د شعر کې د ننه سي د معنا او د لفظونو تر مابین کم جوړښت دی او دغه ټکنیک دی که نه، دا تم په کار دی چې په نوو پیمانو وکتل سي. زه خو دا فکر کوم چې کزما شعر له هندي سبک سره تړل کیږي نو دا به یو رنګ داغه دننه که لږ ډیر امکان موجود هم دی کنه دا شاید هغه راکم کی.
ها ها، یعنی دا تاسو په خپل شعر یو ډول نیوکه ګڼئ؟
نو زه خو خپله دا ګمان لرم. دویمه خبره دا د سیمانا څومره باید پیچلې وي او دغه دا خو ته په خپل هم یقین لرې او موږ بار بار په ادبي مجلسونو کې په دې باندې خبره هم کړې ده چې مانا یو متحرک ماده ده په شعر کې دننه کنه، او په ستا تخلیقي توانایي چې ده کنه هغه هغه تحریک کې دننه په هغه ماده کې دننه څومره رنګونه څومره ارتعاش ژوندی ساتلی سي او ژوند ژوندی ساتلی سي دا ستا په تخلیقي زیار پورې انحصار لري. نو زه خپله شعر په یو دارنګه زاویه تخلیق کوم هم او له هغه سره معامله هم داسې کوم. نو خلق بیا خپلې د تنقید پیمانې ورته ږدي. نو
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو.
ہزار میں منک ناز بے جن بلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم ہزار میں منک ناز بے جن بلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم و نادانا رکیبانو خرسولم رضا کا طرف اولادو ہم کل
پختو سدا سکلک تڑل مرا تڑلم پختو سدا سکلک تڑل مرا تڑلم نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ہزار میں منک ناز دے جنبلم ہزار میں منک ناز دے جنبلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم.
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د رازق فهیم سره پر مرکه ته دوام ورکو.
د شعر او ادب سره مقاله رسمینه شو. فهیم صاحب څومره وخت کیږي چې شعر لیکي او څنګه مو دې طرف ته توجه واوخته؟
شعر لیکل بیخی له ماشوموالی زخه، خو چونکې په یو داسې چاپیریال کې مجوند کړی دی چې هم په کور کې هم په محلت کې هم په فضا کې شعر موجود و، د فوک په شکل کې هم، د ولسی ادبیاتو په شکل کې هم، او د رسمي ادبیاتو د کلاسیک خصوصا دا پغه والا باندې هم نو شعر همیشه ځان ته را متوجه کړی یم. او بیا یو وخت داسې راغ غالبا په اووم ټولګۍ کې چې دا مزړه ومنله سي یاره کار دی سي که ماته دا شی خوند راکوي نو طرف په ځان پرې وګوره سي شعر لیکلی سم که نسب لیکلی. او یو ماته ګډ شعر مې ولیکئ، ما خیال دی چې دا زه په اووم ټولګۍ کې وم چې بیا شعر مې لیکلی دی، او له هغه پس بیا په شعر پسې باقاعده بیا مې ابتدا کړې ده، او بیا د ملګرو سره ناسته او د هغوی زه ښه رهنمایي اخیستې.
فهیم صاحب، دا کتاب مو چې چاپ شوی دی ډېر وخت یې وشو، تر اوسه مو بل کتاب چاپ نه کړ، د دې څه وجه ده؟ شاعري مو کړې نه ده که نه؟ کړې مو ده خو چاپولو ته مو زړه نه کېږي که نه؟ د خپل عادت مطابق ګوتې پکې وهئ، بدلوئ را بدلوئ؟
یاره خټک صاحب، حقیقت دا دی که نه چې څومره شاعري په کار وه ما کړې وه، ما هغومره شاعري نه ده کړې. نو کتاب مو هم مرتب کړی دی، او دا په بار بار له تاسو سره په مرکو کې یا له نورو ملګرو سره په مرکو کې د دې ذکر شوی دی. خو هغه د چا خبره چې هغه زړه اوبه نه پرېخوري که نه، یعنی یو خدا دی چې غالبا له دې د خشل درویشت کاله اوسو چې زما هغه کتاب راغلی دی، د هغه بعد هم ځینې شعرونه چې ما لیکلي دي په هغه کې ځای په ځای باندې شعر خوند راکوي، خو ډېر داسې لکه تر وخت چې تیر شوي. نو له دا سهولت څخه خو موږ او زموږ مشرانو شاعرانو دا لاره ښولې ده، سړی باید کار واخلي چې که شعر باقاعده چاپ ته نه رسېدلی یا حتی تر یو چاپ تیر شوی هم وي، نو له تا سره دا امکان شته چې په هغه کې لاسوهنه وکړي تر دې ځایه پورې چې هغه شاید ستا په نظ باندې او ستا په فکر باندې یو ښه قبولیت پیدا کړي. او لګیا یم شعر مو یو مخ پرې شیم نه دی، خو څومره چې په کارو ما لیکلی وي هغومره مې نه دی لیکلی.
زده کړې مو چرته کړې دي فهیم صاحب؟ په کومو کومو ادارو کې، په کومو کومو ځایونو کې، او څومره زده کړې مو کړې دي؟ او اوس څه کار کوئ، په څه بوخت یې؟
خټک صاحب، بوري کې پیدا شوی یم، هلته مې زده کړې کړې دي، ما خیال دی چې تر ګریجویشنه پورې. او بیا کوټې ته تللی یم، له کوټې سره مې بیا هلته ماسټري کړې ده، د هغه پس بیا ظاهر ده د ژوند داسې پړاوونه راغلي مي، درې څلور ځایه پاتې شوی یم، په لویو یونیورسټیانو کې، په انګلستان کې هم، په امریکا کې هم، د لږ لږ مودې د پاره. خو بس ژوند مې بنیادی دانشگاه پاتې شوی ده، او له هغه نه مې زده کړه کړې ده، که دا درته وایم غلطه به نه وي.
په دې لیکوالانو او شاعرانو کې ځینې خلک داسې هم شته چې د تاسو چې کم کار کوي، یعنی د غیر دولتي تنظیم چلول او یا پرمختیایي کارونه کول، دې ته په خاص سترګه نه ګوري او داسې یو خاص نوم ورکوي که نه، چې دا هغه د این جی او والا لیکوالان دي. دا تاسو تېرته اورېدلي دي د چا د خولې نه چې ستاسو په اړه ویل شوي وي یا ستاسو د ملګرو په اړه ویل شوي وي، او څه تبصره پرې کوئ؟
خټک صاحب، په لیکوالانو ادیبانو کې خو هر ګن هر قسم خزنده موجوده دی، نو سړی به د چا چا جواب کوي. نو خو بهرحال هغه ځان ته خپل شاید وجوهات لري، خو ما چې کوم زه کار کوم نو هغه روزګار دی او ژوند دی، او ممکن دی له هغه سره ځینې داسې عوامل هم تړلي چې زما په فکر هغه د دې وخت یا د ټولنې یا د خلکو ضرورت وي، نو بس دا کار کوم او په دغه باندې لګیا یم. په دې کې مې چورت نه دی ولی خلک ودې ته څنګه ګوري. البته دا چې مطلب خپل زمیر او خپل ایمان سره کنه هغه ته جواب دی پاتې شوی ما او دا هغه مطابق دا کار کړی دی او شمی کړی دی زما په خیال یو وخت بلکې دا هم راغلی دی ګوره زه په دې کې یو اضافه وکړم کنه چې زه خو چونکې د این جی او کار خو زما هغه مجموعي کار هغه ډول نه دی زما کار چې دی که هغه ظاهر د تربیت سره له علم سره له ځوانانو سره تړلی دی نو ما دا کوشش کړی دی چې دا کوم ادبي جوهر چې دی یا ادبي تجربه چې ده که دا زه راړم د پرمختګ سره یو تړم او د پرمختګ دننه چې کوم امکانات دي د ډولپمنټ او د دې شیانو دا ادبي ځای ته لاغه څخه د ادب ته د استفادې امکانات برابر کړم نو دا کار ماته داسې معلومېږي لکه چې دوه جدا کارونه نه دي بس په یو ځای باندې سره روان دي
دلته د کره کتنې کم بهیر چې دی په پښتو کې هغه ویل کېږي چې ډېر شاته پاتې دی چې په نورو نړۍ کې کمې نظریې او کم بحثونه زاړه شي نو موږ ته راورسي یعنې دېرش څلوېښت کاله په تیر وي اوس خو ډېر تیز دور دی یعنې پخوا په شان څوک کتاب ته انتظار نه کوي چې کتاب چاپ شي او بیا د هغه کتاب دلته رارسي اوس خو ډېر شیان آنلاین موجود وي په انټرنیټ باندې نو بیا هم دا ستونزه ولې ده
خټک صاحب دا خبره د مشرقی ادبیات په والا باندې تر ډیره په دلتم د اردو او د نور سیمایي ژبې چې دي د دې په والا دا خبره کوي چې به حاصل ته په یورپ کې زور سي په غرب کې زور سي یا تر یو نتیجې ورسېږي او یا بل شکل واخلي نو بیا دلته ژوې دلته راورسېږي نو ظاهر د پښتو هم لا غوځه خماوره نه ده خو زما په خیال په پښتو کې بل ستونزه دا ده که چې موږ په خپله تر اوسه پورې د پښتو نقد هغه بنیادي معیار او پیمانه نه دي مرتب کړي نم د خپل کلاسیک ادبیات په اړه داسې ډېر منظم کار شوی دی تر اوسه پورې ټولونی دي یعنی هغه لکه په انګریزي کې چورته هیڅ مطلب ته د خواره واره مواد سره راټول که کنزروې که کنه چې کوم هغه اعلی ترین کار دی د تنقید چې په هغه کې هم تجزیه وي هم پیمانې په کې نوي راووځي هم ادب ته د کتلو او ژوند ته د کتلو نوي زاویې راوباسي هغه کار نه دی سوی او هغه کار چې دی که نه هغه کې د چا قصور خو نشته خو زما دا خیال دی چې موږ او تاسې ټول په کې قصوروار یو ځکه چې د ډېر ما او ستارنګه خلک دي چې د هغو اکسپوژر سوی دی د دنیا و نویو ژبو ته ادبیاتو ته له هغه ځای استفاده کړې ده او په دې باندې شاید توانمن هم وي چې د پښتو ادبیاتو چې کوم ماخذ دی خپل یا تاریخ دی یا د ځمکې سره تړلې حقیقتونه دي د دې پر بنیاد باندې د دې نوي تنقیدي او تخلیقي پیمانو تعین وکړي او دا کار زما دا خیال دی په شخصي لحاظ به دومره نه کیږي لکه څومره سي د ټولنې یا د ادارو ودې ته ضرورت دی چې دې خلک دې خواته خلک متوجه کړي
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو
گزارونا د ظالم خړلې شو ستا په در کې خدای مو جړلې شو گزارونا د ظالم خړلې شو ستا په در کې خدای مو جړلې شو گزارونا
سندره تاسو اوریده اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
د شاعری په پرمختګ کې کره کتنې ته په څومره ارزښت قایل یې تاسو؟ یعنی یو کره کتونکي څومره ارزښت لري د یو شاعر دپاره؟
نه د شاعری ظاهره ده کره کتنې په اخوا باندې، خو شاعری بس یو ازانګې پاتېږي. کره کتنه ډېر ارزښت لري، خو هغه د یو علمي ټولنې تقاضا وي که نه. یعنی ستا مجموعی ټولنه څومره علمی وي، نو په هغه کې د فن یا د غزل یا د شعر او د کره کتنې تر مابین چې کوم ربط او تعلق وي، هغه هغومره مربوط هم وي او پرمختلونکی هم وي. خو چې چېرته په مجموع کې ټولنې له داسې سیالته سره مخامخ وي سي، هغه بنیادي خاندګي سي یا سواد سي، هغه وستونو سره مخامخ وي، نو هغه ټولنې سي هغه له هغه علمي بهر زخه پاتې وي. نو ظاهره ده هلته بیا هغه د تنقید پیمانې او بهیرونه سي وي، هغه هم هغه رنګه ربط او تعلق او کنټریبیوشن چې دی که نه هغه شعر ته نسي رسولی. یعنی دا خو موږ لیدلی دي چې نقد چې شعر ته توجه وکړي، نو هغه شعر له یوه معیار څخه له یوه سویې څخه تر بلې سویې پورې رارسي. نو او دا په داسې ټولنو کې کېږي چې علمي او ادبي ټولنې وي. موږ تر اوسه پورې ولسي زیات یو، علمي کم یو.
په شاعرۍ کې، پښتو شاعرۍ کې چې د نوې تجربې کېږي، د دې په اړه څه وایې؟ په کوم نظر ورته ګورئ؟ تاسو خپله هم داسې تجربې کړي دي کله، لکه مثلا تاسو نثرم لیکلی دی کله، یا موټپیزه لیکلې ده، یا د کم چې اوس لږ زاړه شول په پښتو کې کم صنفونه، لکه مثلا هایکو به واخلو، دام لیکلی ده چېر؟
خټک صاحب، نوې تجربې خو په کار دي، او یا خو به ته د هیئت په لحاظ باندې نوې تجربې کوې، یا به ته د فکر او د شعر د ټریټمنټ په لحاظ باندې، د معنا په لحاظ باندې نوي امکانات لټوې. ما دا دویم اړخ راخستی دی، خو په دې دواړو کې دننه هم کله کله ډېر د ضرورت وګڼم چې یاره په کار دی سي نوي هیئتونه هم سړی تجربه کړي. لما سره یو مشکل دا هم دی سي، مطلب ما غزل یو خورده داسې جز وقتی غوندې شاعر یم که نه، داسې پوره وخت مې نه دی ورکړی ادبیاتو ته. نو لا هغه وجي زخه بس هغه کم شی چې ما ته نسبتا اسانه معلومېږي لکه غزل، بس ما په هغه کې تبه آزمایي کړې ده. خو زه د خپل فکري او تخلیقي امکاناتو دپاره دا ضرورت ګڼم چې زه باید چې متنوع حیتونو ته توجه وکم او ورسم، او تجربه کړي مې هم دي. دا نوي شی نثرم مې هم لیکلی دی، نثري نظم مې هم لیکلی دی، آزاد نظم مې هم لیکلی دی، او دا زه چې د کومې سیمې نه یم، دا هغه فوک ډېر بډایه دی، او کله کله دا زړه راته وایي چې په دې فوک کې دننه څه تجربې وکړم. نو که ژوند وفا وکړي، انشاءالله داسې څه تجربې به کوو که خیر.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو.
دنیا ماته رونو سولکی زده فرشتی دامن خدایا زمونگ ملک تکری را تولی
مونگو تری یوگ سولی مونگو تری یوگ سولی مونگو تری یوگ سولی مونگو تری یوگ سولی
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي
سندره تاسو اوریدا اوس بیا درازک فهم سره پر مراکې ته دوام ورکو
سو وجه د چله دومره وخت تیر شو خو پښتو غزل چې د خپل ارزښت او اهمیت ونه بایلو حالانکه اوس خو ډیر نوی نوی صنفونه راغلل او خلکو د نورو ژبو مطالعه وکړه چې هغوی غزل نه لري خو په پښتو کې اوس هم د غزل بچی ده دا ولې
خټک صاحب د ټولې ژبې سي کلاسیک بنیادی پر غزل باندې اډانه لري کنه نو هغه د غزل له گرفت نه دی وتلی او داغه شاید وجه دای چې غزل د دې مزکه هغه خپل اولاد ده د کزه د حضرت وایم یعنی مزکه د نه څه مطلب صرف پښتانه یا پښتو د دې سیمې په مجموع کې د تهذیبی او تاریخی ربط پاتې شوی دی پاغه کې د غزل پیدایش او د غزل معراج دا زموږ یو مشترک انساني کزدا درته وایم اساسه ده او په کار نه دی چې هغه د غسینو هغه اساسي په خپل لحاظ باندې په خپل درون کې د هیئت په لحاظ هم د معنا په لحاظ هم یو افاقیت پیدا کړی دی چې وخت یې نه سی فنا کوله نو بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي
ما وختي تاسو ته نوول خبر وکړه نور نصر تاسو ته لیکل دي لنډه کیسه خاکا تکل یا کومه مقاله تنقیدی مضمون دا شین مخکې لیکل دي کنه او کلی کلی مدینو چرته چاپ شوی دي کنه دي چاپ شوی او کنه مت لیکل نو ولې مونږ دي لیکلي
خټک صاحب ابتدا کې مې افسانه لیکلې ده یو دوه درې افسانه مې لیکلې وې چې چاپ هم شوی او نور د سینسری کار مینه ده کړه او ممکن سی پدی کیم ځینی راهنمایانی د مشرانو او ځینی زما خپل کاهلی مثلا ما ته به یو مشر شاعر چې زموږ قدرمن مشر وو هغه به دا وی سیاره ک پتا شیر کیږي نو بس خو شیر ته توجه کو نو پتا زکه ته خدای شاعر پیدا کړي نو دا نور کیسه او دا مرانه دا مسره دغه کوه هغه سره دا وسو حقیقت خبر هم دا د سیزما د ننه سکم یو ډیر ډیټیلډ افسانه نگار یا کیسه لیکم کې موجود کنه هغه ژوند نو کړای سو او زکه لکه دا ارمان کوم چې دا ما په کار وې سنو یې پریښې ځکه چې ما سره داغه زدا ما دا غړل او سیم غړم چې ما سره د ناول لیکلو یا د خصوصا د افسانې لیکلو ډېر د غرا سره موجود مواد را سره او ما په کار وایي چې شاته کړی ما وای خدا سیدا کنه چې اوس مې هم انشاءالله په اراده کې دي او ځینې تیمز دارنګ دي چې هغه مو تر یو ځای رسولې هم دي ممکن چې یو څه شان یو وخت بیا فرصتونه داسې پیدا شي چې هغه ته به یو شکل ورکو کښته کوم
وای چې د لیکلو هیڅ د لیکوالانو سره د ناستې پاستې سره هم بیداریږي یعنی که سړی په ادبي غونډو کې ډېر ګډون کوي په مشاعرو کې په تنقیدي غونډو کې د کتابونو د مخکتنو په غونډو کې نو خپله هم لیکلو ته زړه کیږي تاسو خو ژوند ډېر داسې مصروف غوندې دی بوخت دی او په اسلام آباد کې دغه هلې ځلې کیږي هم که نه ادبي او که کیږي نو تاسو پکې ګډون کوئ
نه زما خو بنیادی تربیت په ادبی ناستو پاستو کې شوی دی او زما د زه تاسو په یقین یم ما تاسو ته اوس ذکر وکړو چې مطلب زه د دنیا یونیورسټیانو له تللی یم خو کومه زده کړه چې ما د پښتو ادبي ملګري د لورلای په ناسته کې د محترم مشر سید خیر محمد عارف او بیا بعد کې کله کله د گوهر صاحب او خصوصا پروفیسر ربنواز مایل صاحب د دارنګ مشران او حاجی مرزا خان پیچه او غازی خان جازب او بیا مزولی او ډاکټر کومیل کزل باش او عارف تبسوم او پایدین گران او کاری جمعه گل او مالک زیر دا ټول د زموږ بس ملګری او سیدا مو هر ورځ زموږ ناشته ول او ادبی ناشته به کېته ادبیات به چړل کېدل تنقیدی نشستونه به کېدل او په تنقیدی نشستونه کې به موږ خپل افسانه او غزلې تنقید ته وړاندې کولې نو په لاغه ځخه دغه تنقید سی کوم بنیادی فن دی کنه د خصوصا د تخلیق که د غزل او که د افسانه ټیکنیکس په دې شانو باندې تر هغه زیات پوهیدلو کم چې موږ په کتابونو کې ویلې بیا کوټې ته لاړم په کوټه کې بیا دا د ملګري لیکوال چې کوم دغه و کنه هغه وخت مشران و محمود ایاز او سویل جعفر او درویش خټک درویش دورانه او نور ملګري امزولی خلیل باور دا ټول نو هلته هم یو فعالیت خو ناستې پاستې کېدلې او شعر هم لیکلې او ادبي هلو ځلو کې به هم مختولو اسلام آباد خو داسې شنډ غوندې ځای دی او دلته سیا یو دوې ادبي دغه دې تنظیمونه دي په هغو کې هم داسې خبره روانه ډېره نه معلومېږي ورانه ډېره ده په کې نو مګر دا د ما او تا او حاجي طیب او عارف تبسوم او دا ملګري د احساس خټک نو دا خو موږ خو خپلې ادبي ناستې ژوندۍ ساتلې دي او زما په خیال تر شو فعالیتونو مو زیات فعالیتونه کړي
د ساينس او ټکنالوژي د پرمختګ سره د ادب اهمیت کم شوی نه دی ستاسو څه خیال دی ځکه چې وایي چې اوس په د مصنوعي ځیرکتیا چې ده مصنوعي ذهانت دا به شعر هم لیکي او ناول به هم لیکي کیسه به هم لیکي نو بیا خو د لیکوالانو په خاصه توګه د شاعرانو د دوی کار ختم شو که څنګه
نه زه دا نه ګڼم شعر خو زما خیال نه دی چې د دې کار ختم کیږي دا ګور ټکنالوژي هر څومره پر مخ لاړه سي نو ټکنالوژي خو یو سهولت دی چې استاد په کار کولو کې اساني درته پیدا کوي او شعر چې دی که دا خو له دننه زخه یو ارج وي دا خو له دننه زخه یو قوت وي چې هغه تا ته وایي چې لیک ومې لیکه نو هغه استفاده سي دا یا د هغه کې تارسیس سي دی زما خیال نه دی چې په AI یا په دې مصنوعي ذهانت او په دې شان باندې کوي یا دا مصنوعي ذهانت له تا سره مرسته کولای سي چې ته یو خپل داسې خیال چې هغه یو شکل نشي پیدا کولای هغه کې مرسته در سره وکړي خو بیا هم د مرستې تر حده پورې دی دا البته صحیح ده چې د اصل ادبیات او د مصنوعي ذهانت څخه د زیږیدلو ادبیاتو تر مابین به د یو تفاهم پیمانه ضرور پیدا کیږي کم شي ته به موږ دا ویلی شي سیدا بیا هم ادب دی او کم ته به موږ دا ویلی شي سیدا د کمپیوټر پیداوار دی. دا په ډیر نږدې وخت کې زما په خیال په دې باندې کارم کیږي او شاید د دې یو ضابطه هم جوړ شي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
در تپا خوم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری یار سوم در سرا خانه دوران شجوری او بدر کاوڑم صاب در تپا خوم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری درم سر جرم کبم موجودی او بدر کاراوڑم سا
بدر تا پاخم یار زم در سرا خانه دوران نشجوگی یار زم در سرا خانه دوران نشجوگی او بدر تا اورم تا بدر تا پاخم یار زم در سرا خانه دوران نشجوگی یار زم در سرا خانه دوران نشجوگی او بدر تا اورم تا بدر تا پاخم یار زم در سرا خانه دوران نشجوگی
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریدل. اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
په انساني ژوند کې د ادب یا د شاعرۍ تاسو چونکو شاعري نه د شاعرۍ خبره وو د شاعرۍ څه اهمیت دی؟
بخښنه دی خټک صاحب، دا لږ داسې نصابي غوندې پوښتنه ده او دا زما یقین دی چې په فضا کې موجوده ده. په دې سوشل میډیا باندې هم د دې ذکر کړی چې موږ لومړیتوبونه نور دي او موږ شعر باید چې داسې ولیکو. داسې خبره دا ده چې مطلب د ژوند په خپله اهمیت څه دی، یعنی و موږ ته ژوند په خپله څومره لومړیتوب لري، سې څومره هغه په ترجیح کې د غمره به ادبیات او فن او د هغه رنگونو په ترجیح کې. که ژوند ثانوي سي نو د ژوند رنگونه او ادبیات هم ثانوي کېږي. نو یو خدا خبره ده. دویمه خبره دا ده مطلب اوس دا د ذوق خبره هم ده، یعنی ما ته زه دنیا ته د یو ادیب یا د شاعر په زاویه ګورم او یو بل کس ته کنه چې هغه کمپیوټر سره کار کوي هغه دنیا ته د کمپیوټر په زاویه ګوري، بل سړی دی هغه کروندا کی هغه دنیا د کروندې له زاویې څخه دریافت کوي. نو دا د هر سړی د ذوق خبره هم ده. نو که زه دا وغواړم چې نه دا ډیر اهمیت لري هغه سړی چې کروندا کی هغه دیم کروندا پریږدي او شعر دی ولیکي، نو دا به داسې غیر ترجیحي خبره وي. نو زما خیال دی چې ذوق او په خپل د دې پښتنې د دې جواب درک کول سي مطلب اهمیت مجوایي وڅته. کژوند اهم دی نو ادبیات هم اهم دي، کژوند ثانوي دی ادبیات هم پکې ثانوي دي.
د پښتو کتابونه خو په خو هم د خلکو په بیا ډیر نه اخیستل، اوس خو د سوشل میډیا د ټولنیز رسنۍ چراغ لای نو نور هم خلق چې دی هغه بخت شول کنه، د دې کې زیات بخت وی کتاب ته ډېر وخت نه ورکي. نو د دې ټولنیز رسنیو ګټه وته ونه سمره دی پښتو ادب ته، ځکه چې د سره ډېر خلکو د پښتو لیکل هم زده کړل او ادبی فعالیتونه هم پکېږي. ادبی پوسټونه کوي خلک، بیا په هغه باندې باسونه کوي، تذکيري پکېږي، نیوکه پکېږي، تنقید پکېږي، داد ورکول کوي. لکه خلک چې ټول یو ځای ناشتي په سونو، خلک چې یو ځای په مشاعره کې ناشتي یا په غونډه کې ناشتي، نو دا ګټي هم دي. تاسو په خیال ګټي ډېری دي کته ونه ډېر پښتو ادب ته؟
خټک صاحب زما په خیال باندې کتاب خو د یو میډیم په تور باندې زما په خیال باندې ظاهر ده داغه ارزښت خو کم شوی دی په دنیا کې، په مجموعي اعتبار باندې کم شوی دی. کتابونه څومره اخیستل کېدل، ځکه چې وخت داسې اوسي مطلب هغه زیاتره خلک کتاب د یو بنیادی میډیم په تور باندې موجود د علم او د استفادې، نو چونکی کمپیوټر سي دی هغه سوکه سوکه دا کوي چې د کتاب ځای ونیسي. کتاب بیا هم موجود دی خو زما دا خیال دی د یو میډیم په تور باندې سوشل میډیا او اے آی او کمپیوټر او د دې دننه سينور امکانات موجود دي، دا میډیم به هم خپل ځای نیسي او جوړوي. به
شعر کم وخت لیکي، یعنی یو خاص ماحول درته پکار وي، یو خاص وخت پکار وي، کنه چې کم وخت راغی بس هغه وخت ولي کې سنبال لیکي او رکشي درنه سنبالول ډیر نه کوي. د شعرونو کتاب مو چې نه وخت شوی دی د سخکاري چې ډیر سنبالوي نه، او د شعر سنبالول او د محفوظولو طریقه مو سده په ډایری کې لیکي، موبایل کې لیکي، کمپیوټر کې لیکي.
یار شعر شیر خو ما غدارنګ ای کنه سی ولا سی څومره ش شیر دې کبد شیر دې خو بارال ډیر وخت را نه واخ مصر را سی کله کله دا سی سی پزړه مصر برابر سم او هغه پورا سی یعنی زتا ته په یقین سره وایم چې مطلب دا سی هم سی وی دی سی لس لس کال له معنی یو غزل اخستی دا سی نه چې غزل پورا نه ای خو هغه اطمینان نه ای پورا سی برته ز خراب کم گاډه کم بیا نور پکې ولیکم بیا خراب کم بیا یو وخت دا سی را سی سی هغه خپل تکمیل ته ورس نو کله کله دا سی هم سی وی دی سی لس دولس کال یو شیر خپل د تکمیل په مرحله کې اخست او کله کله دا سی هم سی وی دی چې په درې څلور منټه کې ما پورا غزل لیکلې ده نو بس دا خو د شعر اډانه لري کله درازي او ځنم په خبر سیا کیفیت څه وی یا ماحول څه وی په چراغلی عموما دا سی سی تازه دراغله او وخت نه کو پیدا نقش نستلې نو بیا هغه زړه سی خو بهر لږه ځای کوم نه هغه کوي مصر هم پیدا کما هغه چرته په یو کتاب میتاب کې ولیکم بیا چې په برابر سم نو بیا یو موډ جوړ سی او هغه غزل تکمیل ته ورسی یا شعر تکمیل ته ورسی
زمونږ اوریدونکو به ستاسو نوې غزل اوریدل غواړي زه هم اوریدل غواړم نو هم سیب غزل رته وای او نوې غزل وی نو ډیر بخی
خټک صاحب دا دغه پابندی چې دا ولګوره د نوې غزل نو دا یو اخري غزل د شمالي کلی د زنه پوهیږم ستاسو اوریدونکو ته به څومره اپیلو کی او لما سره دا مرسته کوي چې هم به موار پہ تیر شي او هم به غزل درته ووایم تا اوریدلې ده او ته په پس منظر هم خبرې
زه خو ستاسو د ډیرو شورونو په پس منظر خبر یم خو دلته موږ ته اوریدونکي مهم دی او ان شاء الله خوند به ته واخلي ارشاد
او شعر داسې دی چې دوه ملنګان یو شریک مسکی کم ګویا معنا
واه
دوه ملنګان د یو شریک مسکی کم ګویا معنا د دې تصویر تر شا لیدشي یو لوی معنا دوه ملنګان د یو شریک مسکی کم ګویا معنا د دې تصویر تر شا لیدشي یو لوی معنا او شیر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه شیر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه همه په تور شخند وها او همه جوی معنا
ډیر علی د بیا وای فهم سه
شیر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه همه په تور شخند وها او همه جوی معنا په نظرونو کې د لمس احساس لکوم راځي په نظرونو کې د لمس احساس لکوم راځي په بدنونو چا شیندلې د خودرویا معنا په نظرونو کې د لمس احساس لکوم راځي په بدنونو چا شیندلې د خودرویا معنا نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو
ډیر ښه
نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو پلار د نیکه وسط سپړي اخلی لزویا معنا نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو پلار د نیکه وسط سپړي اخلی لزویا معنا لپاس راغه سور بلوس پنځه پنځوس په غاړه لپاس راغه سور بلوس پنځه پنځوس په غاړه جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او تربویا معنا جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او تربویا معنا د دې تصویر تر شا لیدسی یو لوی معنا
په اردو کې خو تاسو د غالب نه زیات متاثر یې نه خوښیږم په اردو کې مغالب خوخته په شاعرانو کې په پښتو کې به مشاهده خوخوي که څنګه ده
او غالب خو می ډیر خوښ دی شاعر مې هم په هغه کچه خوښ دی خو د پښتو کې د خپل مزاج د پښتو د خپل مزاج مطابق می واقعیا ده چې خوشحال ډیر زړه ترانیز دی د رحمان چې کوم شعري معراج دی هغه هم حس را کوي هم احساس را کوي هم خوند ځینې اخلم نو دا ټول می خوښ دی داسې یو تخصیص نه لرم
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو درځ یک فهم مرکه تاسو اوریده اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی ته خدای په امان
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا ملا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا قربان قربان دے دا خمار استر گو شما آدم خان چرسی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا ملا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار ملا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار ملا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا نہیں بھاتا کوئی اب تیرے سوا یارا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار ملا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا چرسی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا ملا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا خمار استر گو دے گلے را بڑے دن آدم خان چرسی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا ملا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا غلط کے آدم خان چرسی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا ملا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا ماں خدا مست زوانے خوب تا نپری دینا آدم خان چرسی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا ملا خوب ناراضی